درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو مخکې تر دې زه عصمت ساروان مو د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابود 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 15 میلیونه د کاخته په دور شل کې دي. او چا اټکل کړی که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغانستان میشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همدارس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پرزيد واکسیناسيون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوندې وې. د افغانستان تر 900 کلونو کشتی کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتی لوبډلې ته په 1.85 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 اویا منډې کړې وي، خو بنگالی لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه محل ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاوري آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماخام محل د فوزلی ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوو هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوو هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط ورسپانې سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقې پر اساس له خپل ایراني ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو په تمه دی. د زیاته کړه باید په دوو میاشتو کې د ډیپلوماټیکو اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یو لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې تورې جامې او د حجاب په څیر نوري هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشه راغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیې د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د دسمبر په 10 په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړو هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1948 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ سو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته یې قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري چې په دې کې د خوړو، جامو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدمتونو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دي. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او ماشوم د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. لوږه او بیوزلی پر افغان ښځو څه اغیز لري او د ښځو ټولو اساسي حقونو ته لاسرسی څومره مهم دی؟ پر دې موضوع نن په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه نفیسه دانش صاحب راسره وصل سوې ده او د دې ترڅنګ اغلی شایسته صافی هم له موږ سره وصل سوې ده. دوی دواړه د ښځو د حقونو فعالانې دي. لومړۍ پوښتنه اغلی نفیسه دانش، تاسو څخه کوم مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د نن موضوع دغه ده چې ټول وګړي باید یو شان د لوږې او بیوزلۍ څخه خلاص وي او دوی آزاد وي په خپل ټولنه کې، او دوی دغه حق لري چې باید دوی ته کافي وسایل موجود وي لکه خواړه، جامې، کور او طبي پاملرنې. ستاسو په نظر په افغانستان کې ښځې دغه وسایلو او دغه اسانتیاو ته آیا لاسرسی لري یا یې درلودلی دی په تیرو کلونو کې، او دغه حق څومره مهم ګڼئ د ښځو لپاره؟
سلام، تاسو ته اوریدونکو ته هیله چې ښه روغ جوړ اوسئ. مننه کوم. تاسو نه هم دغه اساسي حقونه د چې ښځینه او ماشومان باید له دې څخه برخمن شي. تېرې کلونو کې دا حقونه او دغه خدمات راتلل د نورو ممالکو نه، دوی بقاضي وشوله ځکه چې مونږ مملکت جنګ وتلی وو. نو دغه طبي خدمتونه، د کار مسایل، د دې ترڅنګ نور هغه بشري حقونه چې د ښځو او د ماشومانو لپاره دي، د بیوزلۍ او د خوارځواکۍ نه د خلاصون لپاره راغلي دي په تېرو حکومتونو کې، او هغه یو څه خدمات شوي وو. ولې بعد له هغې نه چې جمهوریت ړنګ شو، بعد له هغه نه دغې حقونو ته نو پاملرنه کمه څه چې صفر ته ورسېدله. اوس په خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو هغه فیصدي خپل اوج ته فکر کوم چې رسېدلی ده. او د دې تر څنګ هغه طبي خدمات چې باید ښځینه او د مسایل وي، مسایل وي، هغه نشته دی. ځکه نشته دی ځکه زیاتره ښځینه د کاروبار نه کوي، چې کله کار ونه کړي راونه وځي، هغوی کله کولی شي چې خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. که خدمات وي هم، نو لاسرسی ورته څنګه پیدا کړي؟ ځکه چې دوی ټول خپله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی هغه لوی ناروغیانې هم نشي کولی چې په صحیح ډول باندې دوی ته ځلې کړي او هغه خپل ابتدایي حقوقو ته لاسرسی وکړي. نو دا یو لوی ظلم دی د دولت لخوا چې په ښځینه او په نورو باندې ترسره شوی دی. نو د دې تر څنګ خدمات چې هم راځي کوم په دې مملکت کې د حکومت کې، نو هغه خدمات هم هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژندګلوي وي، یا هم داسې خلک دي چې هغوی مستحق ورته نه وي، اصلا ورته ضرورت هم نه لري، نو هغوی ته ورکول کېږي. ځکه زه چې خپل چاپېریال کې کوم څه وینم، دغه مسایل زیاتره زه وینم چې مثلا نور ممالک چې لکه کومکونه کوي، او د دې نه چې دوی سره کوم ډیپلوماتیک اړیکې هم نه لري ولې هغوی خپل کومکونه رالیږي هغه کومکونه هم هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي هغه خپل وس نور موالد کوي چې د ښځو لاسنیوی وکړي ولې بیا هم د دوی لاس نه نیول کېږي ځکه چې زموږ دلته حکومت کرم دی که نه مونږ داسې حکومت لاندې یو چې هغه بالکل ښځې ته اصلن د انسان په سترګه ګوري نه نو هغه باید حق څنګه ورکړي
مننه غلی نفیسه دانش زبرت تاسو راځم غلی شایسته صفی له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې لمر سره ګډون کوي تاسو څخه به ورته پښتنه وکم تاسو په نظر دغه حقونو ته د شذو لاسرسي چې باید دوی لوږه څخه پناوي او دوی اساسي او بنیادی حقونه ولري لکه د خوړو د کور او طبي پاملرني حقونه دغه تاسو په نظر څومره مهم دي چې افغان شذې باید ورڅخه برخمنې
سلامونه تاسو ته تاسو ورډین کته ډیره زیاته مننه هه ډیر خوشاله یم چې بیا نن ورځ تاسو په خبرونه کې ما زما په نظر د افغانستان ستوند خو دې یو ستوند د دې چې د افغانستان زموږ هیواد د نور هیواد غونډې یو پرمختګ هیواد نه دی چې خځې کارونه کوي او بیا کوم ورکی ماشومان کار نه کوي له دولت خو دې ته مرسته کوي او دوی ته یو سرپناه ورکوي او دوی ته د مکتب او د خواړه د هر شي چمتووالی ورته کوي زموږ هیواد اسی هیواد نه او ډیره عقب مانده او ډیره د هر نګر کوم ګورز مو کوي ډیره عقب پاتوي دا د دې خاطر پایت کوسنی کمخکې د جمهوریت په وخت مو د نوې چې د خځو سوند او د ډیر سوایدا کړه د جمهوریت په خوا وو لږه وکنه مو به هدا ډیر سوایدا ته د جمهوریت په خوا د سوالګر د خیرت طلب لګو او فیصدی ډیر سوایدا که خزینه وزګره وو هغه وخت لږه وزګره وو هغه خزینه وزګره وو چې درس نه دی وصلې وو او تحصیل نه دی کړی وو اوس کوم ګورو تحصیل کړه بسواد او بسواد ټول وزګره دي او دا دی یو هیواد یو مملکت دی یو د دوی عزادي مسؤلیت دی دوی مکلف دي چې د خپل ملت لپاره زمينه مسايده کې د کار زمينه مسايده کې که خزینه دي که نارینه دي موږ اوس ګورو زمونږ فیصدی ډیر هم نارینه هم خزینه خو لبیخي هغه دي اوسګار دي د اوسنی په دولت کوم کارمندان د وختنی وارد کمونز په نوم د دولت نه د اداري نه د هر ریاست باغی کې وو هغه باسه لیده او خزینه خو بیخي اوس نه پریدي بیخي دغه فیصدی لکړی دا لکه دکستا هغه یوازې په هغه ازلی لپاره زی به سره راځي او ماشونه بیخي لکړی دا او د دولت وظیفه مسؤلیت داری چې هر رقم کې باید د خزینه لپاره او نندره لپاره د کار زمينه مساعده کی او دوی چې وای چې مونږ د دې د واکې چې د اسلامي امارات دی او مونږ د اسلام مطابق د زمينه د اغیش چوکات اسلام چوند اسلام چوکات د زمينه مساعده کو زپ دې هیران تر څو وخت پوري دا خلاص سو خلد وګینه ملکیږي ماجز کیږي زی د قاچاق لاري نزی خپل ځان وژنی یا په څنګه کې غرق کیږي لمنځي یو یا د پمانسکي د ایرانيان او نور خلک وجني دا او ازيت وګوري دا حالت وګوري دا دوی خلک د څه لپاره تخته د خپل هیواد نه ایسو خوشاله نه ده چې د خپل هیواد نه ولرته وتختي او خپل کورنی خپل مايهان چې ایوا ډیره د هر څه باندې کرانه دا خوشي کولر سي هیڅ څوک د شاپ نه نزي دا خو باید ته دلیل معلومه سي او دوی بیا چې کوي د امارات د طالبان شه ولی دوی تختي ولی دوی بل هیوادونه دي خو تاسو وایئ چې وری دوی دي ولی د کار د مینه ورته دوی ته مساعد نه کوي چې دوی کار وکړي که مسوال دي به سوال دي ټول اوسګار دي خښتمه دي که به سوال دي خزینه علاقه لپاره یو کارګر د شین مساعده کې چې خپل داغه للار نه حلال یو لقمه پیدا کوي دا سی وضعیت دا سی بیکاری اوسګاری زما په نظر فساد په یو هیواد کې د ملت فساد په یو هیواد کې فسادونه ډیر کیږي او د ملت غټ اوچت کیږي ملت تنگ راځي هغه مثال دا چې څوک په تنگ راغل په جنگ راغل او زم د هیواد زمونږ د ملت خلک زمونږ ملت هم داسې وای دا هیڅ یو لاري ورته نه دی پیدا چې دوی لاري کار وکړي خو دوی مسؤلیت دي چې زمينه مساعده کړي د کډناري نه دي که خزینه مونږ یوازې که مونږ د لکه زه ګورم د باندې کله کله زما او د ولایتونو دوی نه خبري مزه په ګروپونه کې چې څونه وضعیت خراب ده خلک د بیکاری وزګرنی خپل ځان وزنی خودکشي کوي او یا زید خپل هیوان تخسي. خو بس یې تر کله پورې که تاسو غواړئ واقعا ملت ته خدمت وکړئ په هر شکل کېږي. دا دونه کومکونه د هر وزن زموږ افغانستان ته راکېږي په هر هفته کې یا په هر میاشت کې. دا چیرته ځي؟ دا دې تر اوسه د دې حساب هم معلومه نه ده. او دوی وایي چې مونږ مرسته لپاره مونږ مرسته اړتیا لرو. خو مرسته کېږي؟ تاسې هغه څومره نو شل کوي خلکو باندې او یا د توضیح هغې تاسو ته معلومه نه ده. دا څه رقم چې اصلا د هغې برکت هم نشته.
مننه.
زه ډېره حیرانه یم د کومې خوا د کومې نګانو مونږ وګورو چې د خپل هېواد نه چا ته شکایت وکړي او چا ته ووایي. خبره ډېر دي په زما په نظر ته داسې مرکو او داسې غبرګون ښودل او داسې محکوم کول چې نه جوړېږي. باید سمه کینې دوی خبرې وکړي، هله فاصل وکړي، یو جلسه ونیسي، خپل ملت سره خبرې وکړي. هیله کوم.
مننه آغلی صافی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دانش، تاسو ته آغلی صافی خبری هم واورېدلې. د یوې راپور ته ستاسې پام را اړوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یا اوچا یو راپور ورکړی دی او په دې راپور کې ویلي دي چې تمه ده داسې ویل کېږي چې 315,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي او 2.3 میلیونه کوچنیان او 340,000 شدی به هم د سختی خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخامخ سي. ستاسو په نظر لکه تاسو چې ویل مخکې تاسو یادونه وکړه چې مرستې راځي خو خلکو ته نه رسیږي، مستحقو خلکو ته، او اغلی شایسته صافی هم د فساد اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې د فساد تر څنګ د دغه قحطۍ او خوارځواکۍ یو بل لامل دا هم دی چې د شوزو په غیر دولتي ادارو کې د شوزو مخاوني ول سو او دوی اوس هغه بيوازلو خلکو تر رسیدګی نس کولای او هغه ته چې مستحق دي مرستې پر وخت باندې نه رسیږي؟
دا یو نوی لامل دی چې په غیر دولتي سکتورونو کې د دوی مخاوني ول شو. د دې څنګه چې خپل کورونه یې تر رسیدګی نشي کولای، هغو خلکو ته هم چې مستحق دي هغوی تر رسیدګی نشي کولای. خبره به صادقانه وکړو، تاسې خپل خپل په وجدان باندې څه پوهېږو. ښځې چې په هر ارګان کې وي صادقانه کار کوي او هر حق کار چې وي هغه د زړه کوي. اصلا کې زه خپله یو استاد یم، زه خو صادقانه خپل کار ته رسیدګي کوم. د څو ته خپل هغه څو هوایت چې اخلم هغه حلال واخلم. نو ښځینه هم همداسې دي. د دې تر څنګ هغوی چې کار ونه کړي، هغوی چې داسې کورنۍ شته چې سرپرست یې ښځینه نه دي، چې کله کار ونه کړي نو د خوارځواکۍ کچه زیاتېږي نو ټیټه به شي. نه پوهېږم چې دا دولت که کوم دینه فکر کوي د دې پر ځای چې خپل بنیاد قوي کړي، خپل بنیاد نور هم صحیح کړي، دوی خپل بنیاد نړوي، همدا خپل بنیاد پسې راخسي ده چې بالاخره په دې باندې خو انسان باید پوه شي. د افغانستان ورانولو ته پسې راغلی چې افغانستان ورانول. نو خوارځواکۍ کچه به بالکل زیاتېږي. دا یو لوی لامل دی چې دوی له غیر خصوصي سکتورونو څخه وایستل او د دې تر څنګ به دوی باندې بندیز لګېدلی چې دلته به کار نه کوي، دلته به نه ځي. دا خو یو لامل ده. یو خو به دوی خپلې کورنۍ څخه زیانمند وي، خپلو ماشومانو خپلو کورنیو ته چې یو واید ورو هغه به نه شي وړلی. د دې تر څنګ هغه ځایونو ته چې دوی تلل هغه مرستې ولي، یا هغه سکتورونو کې چې دوی کار کول مستحقین یې پېژندل، یا هغه خلک یې پېژندل چې واقعا د دوی مستحقو چې دغه مرستې باید ورته ورسېږي. هغه چې نړیوال د بشریت لپاره مرستې کوي هغه ورته ورسېږي، هغه اوس نه رسېږي. هغه هغه چا ته رسېږي چې بالکل ورته ضرورت نه لري، بالکل هغوی دغې مرستو ته اصلا یې په کیسه کې هم نه دي، خو بیا هم دا مرستې هغو ته ورسول کېږي. دا یو لوی دلیل دی. فساد هم زه د اغلې صافۍ هغه خبرې تاییدوم، بالکل ښایسته خبرې وکړلې. د تعلیم لوی دلیل دی او دغه دوی چې دوی د کار باندې بندیز لګول شوی دی او حق یې ځینې اخیستل شوی دی، دا یو لوی دلیل دی. د فساد نه هم دا یو لوی دلیل کېدلی شي.
مننه اغلی صافی. ستاسو پام و د بشری حقوقو د اعلامیه د ټکی تر اړوم چې په دې اعلامیه کې د 15 ماده لمخه دا یادونه هم سوی ده چې هر مور او ماشوم د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دی او ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. ستاسو په نظر په اوسنی افغانستان کې دغه ستونزه څومره لویه ده چې دغه حق نه کوچنیانو تور کول کیږي او نه هم شذو ته یا میندو ته؟ یا تاسو په نظر کې دا چې دغه حق پر ځای سوی وي، تاسو څه نظر لرئ؟
دقیقا زه یو خبر وکم چې د افغانستان اسې لکه نورې ودونه غوندې پرمختګ هیواد نه دي، چې حتی هغوی خو د هغوی د نور د ټیټ هغوی چې دي حتی حق لري. دا خبره مخه ښه نه ده چې زه ورته وایم حتی د هغوی د حیواناتو حق ورکړی ده. زه په دې وایم چې زموږ په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حتی د انسان حق نه دی ورکړی سمه، نو څنګه موږ دوی نه دغه تمه توقع ولرو چې دوی د ښځو او مخصوصا د ماشومانو د دوی حق ورکوي، هغوی ته پاملرنه کوي چې دا مور دا ماشوم باید د پاملرنې ور اوسي او دوی ته دا شیان چمتو کړي او دوی ته د هر نګه نه باید هلته هغه د مور یو ماشوم هغه لپاره اړتیا لري، ضرورت لري، کله چې یو مور امیدوار اوسي او امیدوار کیږي چې یو ماشوم نړۍ ته راوړي، موږ ګورو چې یو مور ذهن نه آرام اوسي، د ډوډۍ نه، د امنیت نه، د خوړو د هر شی نه، زما په نظر هغه کولی شي یو ښه ماشوم یو جامعه ته ووځي او یا جامعه ته تقدیم کړي، او یو هماغه ماشوم چې کله په سمه توګه پرورش شي او هغه ته د پرورش د تاثیر د خوړو د هر شی نه هغه پاملرنه اوسي، هغه کولی شي پاینده کې یو ښه فرد ښه شخص په جامعه کې تقدیم شي او خدمت وکړي خپل هیواد لپاره. دا ډیره مهمه مګه دا کده زموږ په خو او هغه لکه په دې باندې لکه هغه وو حکومت په ملاتړ نه کول اوس زه ستاسو کوم توقع لرم، اوس د انجونو د خزو عمغه ابتدایي حق اخیستل کیږي، دا خو حق لري دي چې دوی نه وو دوی ته وایو او دوی حق ورکړي، دوی اصلا نه پوهیږي کدا زه کوم حق ده چې یو ماشوم او یو مور ولدي او ګټه ورکړي. د دوی ته نه کنه یو خزه اصلا انسان دی او اصلا ارزښت نه لري، د انسان نه کنه دوی ته نه ګوري، ارزښت نه ورکوي، نو څنګه موږ د توقع لرو چې دوی د یو ماندی لپاره یو د ماشوم لپاره د زمينه چمتو کی او دغه حق ورکی چې هغه یو ماشوم بنری ته راوړي. اصلا په دې شان کې دوی خبر نه دی او نه پوهیږي، او که دوی واقعا غواړي باید اول د ابتدایي شیان چې یو حکومت یو ملت یو شروان حق لري هغه ورکول شي، او یو ښځه ته یو انجونو ته دوی حق ورکړي چې هغه تحصیل وکړي، آزاد مکتب ته ورسي ولاړ شي، ښوونځي ته پوهنتون ته ښځه ته حق ورکړي چې دنده ته ولاړ شي، خپل ماشوم ته ډوډۍ راوړي، حلاله ډوډۍ راوړي. دا ډیره مهمه ټکی ده کدي ته پاملرنه نشي، زما په نظر خو ډیره لخه دي، مګر د دې نه موږ ډیر هغه مهمه کارونه زموږ په هیواد کې ستاسو چې امارت باغه باندې باید تاکیدو کې هغه باندې باید عملي ګامونه پریږدي، عملي ګامونه واخلي چې هغه ډیره مهمه ده د یو حکومت لپاره، د یو ملت لپاره چې ملت دوی نه خوشاله اوسي، چې هغه چې د ملت رضایت ده، چې د هر شی چې دوی اول د ملت غږ واوري، چې ملت دوی نه څه شی غواړي، مګر تر اوسه دوی د اهل د خبرې نه ده که موږ غواړو د خپل حق واړو، که موږ پیشنهاد کوو تاسې له ندیم صاحب خبرې مو اورېدل، د مولوي ندیم څه شی وایي، که د حکومت په خلاف، که د قلم اوسي، که د حکومت خلاف اوسي، که د هر شی اوسي، هغه د یو خبرې د حکومت خلاف وکړي نو دا هغه باندې واجب القتل لازمه ده. ښه، موږ څه توقع لرو؟ موږ که د حکومت باندې پیشنهاد ونه کړو، حکومت باندې انتقاد نه کړو، نو حکومت نه جوړیږي. موږ که سالمه انتقاد وکړو، کوم د یو حکومت د ښېګڼې لپاره اوسي، نو موږ په ستونزه یو. دا ډېره عجیب خبره ده که دا هغوی باندې واجب القتل ده، نو تاسې چې دونه ظلمونه د خلک افغان باندې وکړ، د افغان میرمنو باندې، د نجونو باندې، د نظامیانو باندې، عسکرونو باندې، دا کې دا که موږ وګورو ډېره دوی ظلمونه کړي، نو تاسو باندې څه شی واجب ده؟ خدا خبرې وکړي، بیا تاسو نور باندې خبرې وکړي. دا خو زموږ حق ده، زموږ ملت ده، موږ ملت حق لري خپل حکومت باندې پیشنهاد انتقاد وکړي چې هغه جوړ شي. که چې موږ ګونګه پاتې شو، زما په نظر هیڅ نه جوړیږي. دا یو که د انسان اوسي هغه باندې انتقاد پیشنهاد اوسي نه جوړیږي، که همداسې که حکومت اوسي. دا ډېره مهمه ده چندیخ باندې باس ډیره غاروسی، او د هر شي نه ابتدا اساسي جوړ کی، کله دوی د تحصیلات معرف عقیدی، دوی وزیر تحصیلات علی دا خبر کې او نور چې د پاکستان په بیرغ باندې لاندې ناست دا خبرې کوي چې زموږ د سیستم باید پاکستان غوندې جوړ شي. زموږ کوم یو څه غواړي کوم یو سیستم پاکستان غوندې جوړ کړي. پاکستان نارینه خزینه انجونو الکان انجونو دواړه دي د اول لاول نمرې صنف نه دوی شروع کیږي مکتب تر دولسم پورې او اته تر کالج او هغوی کالج ورته وایي او پوهنتون پورې هغوی یو ځای درس وایي او دوی د سیستم معرف سیستم ډېره جګه ده. تاسې کومه جوړوئ؟ تاسې ته دوسه انجونه نه دي پرېښودلي دوه کاله کېږي مکتب ته ولاړ شي بیا غواړي د خپل سیستم معرف سیستم لکه پاکستان خوندې جوړ کړي. خپل ولې د پاکستان نه تاسې دقته کېږي؟ ولې د پاکستان نه تاسې امر اخلي؟ تاسې خپل قانون هغه تدبیر کړئ. چې زموږ هېواد قانون لري شکر الحمدلله، موږ اساسي قانون لرو، موږ نور هر شي زموږ په هېواد کې شته. موږ دا هېواد اسلامي هېواد ده، نور هېوادونه غوندې نه ده چې موږ هر شی د لاسنه جوړ کړو په دغه هېواد کې. داسې کارونه دوی چې کوي دوی وخت هم ضایع کېږي او د خلک هم وخت ضایع کېږي. دوی نه پرېږدي چې سمه په خپل ژوند تېره کړي او په خپل کاروبار کې کاروبار وکړي او د نجونو همداسې تعلیم تحصیل پاتې سو. دا تقریبا اوس دوه کاله سو نو وخت ضایع کېږي. ولې دوی غواړي چې وضعیت له بده بدتر نه شي؟
مننه. مننه اغلی صافی. اوریدونکو اغلی صافی یوې خبرې ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته سرپرست ورستی څرګندونې یادې کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې هغه کسان چې د دوی د حکومت پر وړاندې په قلم، ژبه او یا هم عمل باندې انتقاد کوي، د دوی په نظر باندې دا خبره د دې د ټکټه تخریب ویلی وو. د ویلو چې هر څوک چې تخریب کوي په قلم، ژبه او عمل باندې هغه واجب القتل دی. د اغلی شبنم صاف شایسته صافی د خبرې په اړه به غوښتل چې دغه معلومات تاسو ته درکړم. اغلی نفیسه دانش، زه غواړم چې ستاسو پام بیا هم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي ادارې یا اوچا هغه راپور ته راوړم چې په یو برخه کې ویل سوي دي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیره هغه چې پر شوځو او نجونو باندې لګولې دي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مستندوی ادارې ژمنې دي چې پر روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو تمرستي ورسوي. خو زما پښتنه تاسو دغه د چې لکه مخکې چې موږ واورېدل چې د قحطۍ سره د مخامخ شوو شمیر دغه ادارې بیخي لوړ شودلې دي، دا شمیر ستاسو په نظر ولې دومره لوړ دی چې دوی ویلي دي چې موږ بیا هم مرسته کوله خلکو سره، خو دا شمیر چې د شدې د قحطۍ سره مخامخ دي ولې لوړ دی ستاسو په نظر؟ بلې اغلی دانش، تاسو ته موږ غږ درځي. زه فکر کوم چې بلې اوس راغی ژغ مو مهرباني.
مننه کوم. مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه، اوس بیا هم وایم هغه فساد چې دوی په خپلو ادارو کې لري دغه مرستې هغه مستحقو ځایونو ته نه رسیږي. ګوره، زه دغه طالب جان ته وایم چې ته ځان ته مسلمان وایي، ته ځان ته د خدای دین او اسلام په او پیغمبر په لاره روان انسان وایي، هغه کفري ممالک تا ته مرسته رالیږي، تا ته وایي چې دا ته خپلو هغو خلکو ته ورکړه چې د قحطۍ سره مخ دي. ولې تا چې ځان مسلمان غني ته هغه اخلي هغه چاته ورکوي چې اصلا اړمن ورسره نه خپل خپلوانو ته حتی خپل په جیب کې وراچوي؟ دا کوم ځان تا ته یعنی اجازه درکوي؟ تا بیا حکومت چارې هم په غاړه اخیستې دي، خزینه او ته هم بیا د انسان په نظر باندې نه ګوري. نو زه نه پوهېږم چې دوی په کوم الفاظو باندې باید دوی انسانان څوک باور وکړي. ملاله جانې، ځکه زموږ شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې زما خپل زړه ورته ځورېږي چې زه باید دوی سره مرسته وکړم. ولې زه چې کار نه لرم زه به د کوم چینه در سره مرسته وکړم؟ زه چې یعنی یو ځای کې مصروفیت ونه لرم، زه یو عواید ونه لرم، زه له دوی سره مرسته نه شم کولی. همدې په خاطر باندې دوی نه پوهېږم چې د دې دا وجدان مړ شوی ده. دا څنګه مسلمانۍ او څنګه انسانیت ده چې کفري نړۍ تا سره مرسته کوي، ته بیا ورسره دا ډیپلوماتیکې اړیکې هم نه لرې، هغه څه چې درته هغوی وایي هغه ستا د ممالکو په خیر باندې ده او بخیر د ملت په خیر باندې دي، ته بیا هم دا هغوی درته نغدې رالیږي، هر هفته تا ته $40 million راځي، دا مرستې نه پوهېږم چې چېرته دي. زمونږ په چاپېریال کې خو هغه اړمن خلک چې دي هغه اوس هم اړمن دي، هغه خلک چې خوارځواکۍ طرف ته روان دي، هغه میرمنې او ماشومان اوس هم روان دي، لای دغه اوچتېږي، شمېرې اوچتېږي، ولې دغه مرسته دلته نه رسېږي؟ افسوس د دوی په حال باندې چې دومره فساد د دوی په اداره کې دی چې هغه مرستې چې په $1 million دوی ته هر هفته کې را روان دي هغه هم خپلو جیبونو کې اچوي، ولې دوی هېڅکله ماړه نه شول؟ بیا هم خپل هغه بندیزونو ته ادامه ورکوي، خپل وحشت ته او هغه کارونه چې دوی کوي. زه هغه مخکینۍ خبرو ته هم ستاسو اشاره کوم چې د نور زده کړو وزیر ویلي وو، یعنی اگر ته امکان لرلی چې واجب القتل څوک شي هغه باید تاسې شوی وای، ځکه ملت مو لولګې مړ کېږي او تاسې خپل په عیش او عشرت کې ډوبیستی. ملت دوی ته نه پرېږدي چې هغه انتقاد خو تاسو باندې پرېږده، هغه په صحیح ډول باندې تاسو ته خبره نه شي کولی. نو واجب القتل که په چا باندې روا کېدلی هغه به تاسو باندې روا کېږي، ځکه د حکومت چارې مو په لاس کې دي، ولې ملت مو لولګې مړ کېږي.
مننه اغلی دانش. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د تاوتریخوالي موضوع کار واخلو، آیا فکر کوئ چې دا سی یو سیستم په هیواد کې موجود وای یا اوس لدې ورسته رامنځته سي چې د هر عمر خلکو ته چې په هغه کې د په ځنګړي توګه د زړو خلکو د زړو عمر لرونکو خلکو ته په پاملرنه باندې ډیره پنګونه وسی، آیا فکر کوئ چې د تاوتریخوالي کچه به په کورنیو کې راکښته سي؟
په دې ترڅ مننه زه د اغلی نفسه دانش په خبرې تاکید کوم، واقعا هم دغسې ده، ولې هغه لکه هغه اشاره کوم چې واقعا هم دغسې ده. سمه توضیح عادلانه توضیح مسئولیانه دا شیان نه څه زموږ په هیواد کې، که زه وایم فساد اداري که وخت تر دې موږ په خوا وو سمه وو هغه اختاره او خلک کول، خو مګر اوس فساد اداري دومره ډېره پټه دوی خپل فسادونه کوي. سمه همدغه خبرې چې دانه صاحب وکړې زموږ په شاوخوا همداسې کورنۍ شته چې زه دم نشم مرسته کولی هغوی سره، هغوی سره مرسته کولی نشم، ځکه زه څه شی کوم عاید نه لرم چې هغوی سره مرسته وکړم. مجبوره ډېره واقعا که خلک وګوري زړه سوځېږي چې دا دوی څنګه وجدان چې دوی داسې ارامه ویده ده چې د خپل ملت درد د شان ته پاملرنه نه کوي. او راځم ستاسو هغې سوال ته چې د تاوتریخوالو د کورنۍ تاوتریخوالو د څه شی ده او کوم وجه شروع کېږي؟ دا خو یو ښکاره خبره ده چې د کوم کورنۍ چې اقتصاد ضعیف وسي او په هغه کورنۍ کې کوم عاید رانسي درآمد ونسي، هغه خو طبعا معلومه ده چې په هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی شروع کېږي. که د مشر نه شروع تر پایین او کشر باندې هم داسې تاوتریخوالی او جنګونه د یو کور شروع کېږي، له دې خاطره که یو داسې پروګرام که یو داسې کوم برنامه جوړ سي د مشرانو لپاره او د هغه چې دوی کولی سي کوم مصروفیت ولري، مخصوصا خیده که دوی وایي د مونږ یا ښځینه لپاره یو شرعي چوکاټ جوړو. تاسې ته اوس خو دونه ډېر زموږ ځوانان اوزګار دي، تحصیل کده ماستر زه ګورمه بېچاره اوزګاره دي، هغوی ته یو زمینه د کار مسایه ده چې دا تاوتریخوالی هم لګسي، دا د خلک شکایت د ملت شکایت هم نګسي، هغوی په لږ کار بوخسي خپل کورنۍ ته یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کړي. که داسې یو پروګرام که دوی جوړ کړي زما په نظر ښه ده، مګر زه چې ګورمه تر دا دوه کلسو تر اوسه دا هېڅ کوم یو مثبته انګیزه مثبته یو د امارات چې نه دی ویلی یو انګیزه نه دی ورکړي حکومت د ملت لپاره چې تاسې غلي اوسئ آرام اوسئ موږ تاسې یو د زمینه کار مسایل کوو. همدونه ویلي دوی خپل یوازې خپل قانون تطبیق کوي، هغه قانون چې دوی خپل جوړ کړی ده، نه داسې قانون چې دوی ته وایي حکم صادر کوي. اصلا په اسلام کې نشته، اصلا په قرآن کې نشته، اصلا یو کوم حدیث حیات نه دی راغلی. زه چې ګورمه تر اوسه دوی دوه کاله کېږي راغلي، یو هم د مطابق د شریعت مطابق د اسلام مطابق د قرآن هغوی حکمونه نه دي. کدا سی دی خو په اسلام کې تر اوسه ک حضرت عمر رضی الله عنه دوه هغه په داغه په دوران کې کوشه په کوشه کې ګرځیدل قتل او وخت نیولې و چې کوم کورنۍ هغه دی چې نه لري د خورولو لپاره چې هغه لپاره سبا یو شی چمتو کړي مګر ما تر اوسه دوی عمل نه دی داسې کوم عمل نه دی کتلی چې داسې کوم عمل کړی ده چې دا وایي چې دا په اسلام کې شته هغه کوم منافع شخصي چې دوی ته نفع ورکوي او دوی لپاره ښه دي هغه چې کوم وایي دی په اسلام کې شته په شریعت کې شته په قانون کې شته خو تاسو په عمل کې ښکاره کې کوم یو په اسلام کې سره په عمل کې ښکاره کې تاسو په ژبه وایي مګر په عمل کې نه عملي نه کوي د دوی خبرې داسې ده که واقعا غواړي چې اسلامي حکومت ولري خو اسلامي په حکومت کې داسې نه دی ویلی چې خلک د وږي نه مرسي سملت دوی حق اوچت شي چې زه ډوډۍ ته اړتیا لرم د ډوډۍ ته چینه لرم خپل ماشوم خرڅوم دا په کوم اسلام کې ویلی دا په کوم قرآن کې راغلی ده خو تاسو واورئ د ملت غږ
مننه اغلی صافی اغلی دانش ستاس څخه د بخښین نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې غواړم پښتنه وکم چې وایي طالبانو پر افغان شوزو او انجونو باندې بندیزونه لګولې دي او لدې سره د دوی هلي وجل سوي دي تاسو څه فکر کوي د دغه ډول کمپاین په اړه باندې چې د بخښین نړیوال سازمان ور باندې خبري هم کړې دي او د بخښین نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې 3.5 میلیونه جونی واتوانی دی چې شونځوي کې خپل زدکړې بشپړې کړې او دوی هله لرله چې یو ورځ به ډاکټرانی ساينس پوهانی خبريالانی او په نورو برخو کې ماهران سي خود دې خو اوس د طالبانو په افغان جنو او شوزو باندې د بندیزونه لګولې دي چې لعملې دوی هله مړې سي وي دي آیا تاسو په همدې نظر یاست آیا فکر کوئ چې اوس د افغان جنو او شوزو هله مړې سي وي دي ک فکر چې یا لا تر اوسه پورې امید ستا
مننه کوم یعنی زکو ځان درته وخایم زه هیڅ کله هیله نه بایلم ځکه ظالم به مغلوبی کی او مظلوم به خپل غاوت تر څو اوچتوي شي د ظلم نه خلاص شي افغان خزی قوی دی افغان خزو بار بار د ظلم په مقابل کې را پسېدلې دي خپل مبارزه یې کړې ده خپل حق یې اخیستی ده اوس به هم خپل حق اخلي ولې افسوس زه درته هغه چاپېریال کې چې کومې ښځې نشته دی او هغوی کوم حالت لري هغه درته زه تصویروم اوس زما یو دوه شاګردانې دي چې تقریبا 12 سنت کې دوه کاله مخکې وي او یو کال مخکې وي نو دوی ما ته دغه دوه ورځې مخکې زنګ وهلو استاد څه فکر کوي چې مکتبونه به شروع شي پوهنتونونه به شروع شي دا زما په زړه کې ارمان و چې زه ډاکټره شم هغه بلې غوښتل چې استاد شي ولې ارمانې په ځای کې همدا چې پاتې دی ما او خپل هله موبایل حتما به شروع کیږي تاسو خپل مبارزه وکړئ حکم اوچت کړئ نو سمه کینه چې یعنی موږ مجبور یو کارغه اوچت کو موږ ته زړه زړه کیږي موږ هم نو شو اوچتولې یعنی تر هغه اخیری حد پورې افغان خزیر فشار لاندې دي نه غږ اوچتولې شي او نه هم خپل هله پر رسیدلې شي نو دلته ځنې خزینه ډیره نه هلي شي وي د زما خپل خورته د چیرې پیری وای ولې په ټک کې بار بار هر ورځ هم د خبره کوي چې کله به پانتون شروع کیږي زه غواړم چې ډاکټر شم ډاکټري خو ښه کې ډاکټر خو ځل لپاره ضرور زه دا او هغه یعنی دا هغه خپل هله بار بار یاد وي ولی څه ځان ته نشي کولای زه نه پوهیږم چې دو یعنی د دقیق کار نه څه لاسته افغان خو ته بیا هم پیغږ کوم چې هیله مو موبایل منسجه مې شي خپل غږ پورته کوي هیڅ څوک د ملت څور نه لري تاسو نیم ملت یاستئ د نیم نه هم زیاتئ د ملت روزن کې تاسو یاستئ نو تاسو هیلې باید ونه وایلي دغه وطن چې دی د دې وطن بنیاد همدا موږ تاسو ښه یاستو که چیرې بنیاد یې ونه لري په دې باندې پوښښ چې افغانستان نړیدلې دی نور افغانستان د نقشې پر مخ باندې نه پاتې کیږي نو د همدې په خاطر باندې باید خپلې هیلې ونه وایلو او باید خپلې هیلې ژوندۍ لا هم قوي کړو او د دې په مقابل کې باید راپاتې کړو
مننه اغلی دانش اغلی صافی ستاس څخه به پر همدې تړه پښتنه وکم ستاس په نظر اعتراض څومره مهم دی چې د شوزو ژغ راپورته کړای سي تاسو مخکې هم زموږ په پروګرامونو کې په دې تړه باندې خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې داسې نتیجه نه لیدل کېږي چې طالبانو د شوزو اعتراضونو ته کوم مثبت ځواب ویلی تاسو په څه نظر یاست
دقیقا خبر دادی چه اصلا که دا وایم چه دوی اصلا پا اعتراض بانده نمو هیگی چه اعتراض چه شده او خلق کوری خپل غط غکوشت که اول اعتراض کوی اعتراض د انجونو او د خزو اعتراض د شوق نه اغه نه نتی چې دوی د شوق نه او یا د کوم د کوم هیواد نه دوی د تکیږي ځکه دوی تر هغه خبرې کړي دا چې دا انجونو او دا خزو چې اعتراض کوي د خارج د خوره د تکیږي او دوی ته پیسې ورکوي هیڅ کلم نه مونږ زموږ اعتراض مونږ د حق لپاره دي که تاسو زموږ حق راکړي زموږ هماغه اساسي دای حق چې په قرآن کې ویلي ولې مونږ اعتراض وکړو مونگا پریدی چه زمونگ جنو پریدی مکتب تولار سی خیز پریدی وزیفت تولار سی ودی مونگا اعتراض نکو زمونگ اعتراض نتیجه ور کرده او مونگا لدی خاطر زمونگ اعتراضون دوام لری او مونگا اعتراضون کهو ترسو مونگ خپل اقت ور نرسیگو که زمونگ اعتراضون نو او دا خدافان خیزی میرمن لکه نارینا گوندی بگور که ناس و خپل غط و چت کری اونو زمان پا نظر دا زر تر زر دا امارات دا طالبان پر اسمت پیجنده ام دا افغان خیزی زن چو دوی نیم پیدی چو پر اسمت و پیجنده زکم دوی د یو د ملت حق اخیستلی ده او تر څو چې د ملت حق رانه کړي زموږ غږ غوڅت کېږي او بار بار همدغه کار به کوو مونږ خپل حق غواړو دا د کوم هیواد خارجي هیواد د تکول هم نه ده او مونږ تر اوسه دا او نه دوی د ښه نورم چې د مونږ د خپلوان او که د باندې دا نارینه او طالبان هڅو زموږ د دوی د آګاهي ډېره لږ ده که مونږ په اعتراض لخوا باندې وځو دوی یوازې همدا خبرې کوي چې تاسو ته خارجیان او د نور هېوادونه دکته کوي او د کیس لپاره ښه سمه ده د ټولې د افغان مېرمنې د کیس لپاره دا ټول خو نه کېږي چې ولاړ سي مونږ غواړو که مونږ ته د کار زمینه مسایي چې ولې ولاړ سو مونږ بل هېواد ته ولاړ سو د صفر نه هر شی شروع کړو د خپل تحصیل کړي د خپل ژوند دي که شی دي د صفر نه شروع کړو ولې هغه د نور هېوادونو ته مونږ خدمت وکړو ولې خپل هېواد لپاره ونه کړو زموږ هېواد حق لري ځکه مونږ درته درس ویلی ده او باید مونږ حق دا هېواد مونږ باندې حق لري هغه جبران کړو دې خاطر نه ده او د اعتراض کول زما په نظر ډېره مثبت نتیجه ورکړې ده او که نور افغان نجونو ښځې دا ټول یو ځای سي زما په نظر یو مټ سي که یو ځای ټول خپل غږ اوچت کړي او ټول یو څه داسې زما په نظر دا ډېره به نور هم نتیجه ورکوي او دا د حق لپاره دي نه د کوم یو شخصي او منافي شخصي لپاره اوسي چې مونږ اعتراض کوو او دا زما غوښتنه ده ځکه که مونږ غږ اوچت کړو تاسو پوهېږئ مونږ څو ځله زمونږ همکارانې بندې سوی ده او شکنجه سوی ده او ډېره نور هم بندیزونه ښځو باندې سوی ده او دا دي مونږ دا د دې نه هم نه وېرېږو او تر څو چې زموږ حق باندې کړي زما په نظر باید ټول افغان مېرمنې هندونې یو ځای سي خپل حق لپاره غږ اوچت کړي خپل حق واخلي ځکه حق واخیستل زموږ حق ده او حق واخیستل که په زور وسي که په هر شي وسي دا کار مونږ باید وکړو
مننه آغالی صافی زه اوس فکر کوم چې یو لنډه دمه به واخلو او ریدونکو له موږ سره پاته سي زموږ دواړې میلمنې به له موږ سره وي ترې وی لنډې دمې وروسته به بیرته راسو
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سي وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ شي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
یو ځل بیا هم شرغ لاس تاسو ته ازادي راډیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی اوري لمر سره غلی نفیسه دانش او غلی شایسته صافی ملمنی دي او موږ د شذو د حقونو په برخه کې یو معلوماتي بحث روان کړی دي غلی دانش تاسو ته به پښتنه وکم چې د خړو نړیوال سازمان ویل دي چې د افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران تر ټولو زیات زیان وشو او جنو ترسولې دي تاسو په نظر نظر دغه زیان په کومه برخه کې شایع رسیدلې وي او شذو امجونو ته او په څه ډول باندې دوی ته رسیدلې دي؟ فکر کوي چې د کار څخه د بیکاره کېدو په خاطر باندې دغه خبره سوي ده یا کوم نوري برخه همسته لکه د سواد او تعلیم برخه؟
مننه کوم. دغه زیان په ډیرو برخو کې دی، کار برخه کې هم دی، د تعلیم برخه کې هم دی، د کورنۍ په جوړولو برخه کې هم دی، ذهني او آرامي او روحي برخه کې هم دی. یعنی ښځه فکر وکړي یو څوک په یو داسې تنګ ځای کې ورننه باسي او هغه ته ښه یو فشار پرې وروارد کړي چې په هغې باندې بالکل اکسیجن بند شي. دغه اوس زمون حالت همداسې دی په افغانستان کې، یعنی مکمل زمونږ روان په داسې یو حالت کې دی چې یعنی موږ هغه سالم او فکر نشو کولی. بیا موږ کورنۍ خپل ماشومان څنګه ورزو، د دې تر څنګ هغوی ته خواړه څنګه برابر کړو، هغوی ته تعلیم، دا هر څه یو فشار دی په یو انسان باندې چې راځي. ملالۍ جانې دوه میاشتې مخکې زه د یوې لورکۍ مور شولم، باور وکړئ زه ډېره خوشحاله وم چې یعنی د یو لورکۍ مور شوم. ولې افسوس مې په دې باندې راغی چې په یو داسې مملکت کې دی چې هغې کې زما خپل حق نه ادا کېږي. یعنی دوی ته مې وژړل چې زه دې حق به زه څنګه ورکوم، دې ته به تعلیم او تحصیل څنګه برابروم، دا به څنګه زه کوم چې دغه د دغې حق نه محروم نه شي. یعنی په دې باندې بیا یو اړخ نه زه خفه وم چې د جلکۍ مور یم، ځکه په داسې یو مملکت کې چې دلته زما خپل حق نه دی راکول شوی، دلته ښځې ته د یو انسان په نظر نه ګوري. یعنی خپلې لور ته زه خفه شولم چې زه د یوې جلکۍ مور شوم، د دې اړخ نه نه چې زه جنسیتي تبعیض کوم یا دا وایم چې یعنی ښځه یو انسان نه دی. نه، خوشبخته یم چې د یو جلکۍ مور یم. ولې دغه مملکت څه وجوړولم په هماغه ساعت باندې چې ما خپل لور په غېږ کې ونیوله، زه وجوړېدلم، ځکه دغه مملکت کې مونږ د اړخ نه زیانمنې شوي استو. یعنی نه کار ته تللی شو، نه آزاد یو ځای کې کېناستلی شو، یو پارک یو روحي ارامتیا چاته ورکوي هغه زمونږ په مخ باندې بند شو. د دې تر څنګ نفقه راوړل زمونږ په مخ باندې بند شو، د صحت په برخه کې مونږ زیانمنې شولو. یعنی هر برخه کې مونږ زیانمنې شو، تعلیم په برخه کې زیانمنې شو. یعنی مونږ باید همیشه ناپوه واوسېږو، ولې تاسې خپل بنیاد خرابوي، ولې خپل کورنۍ خرابوي چې بیا بیا سره توریستي ډلې وروځي. د دې لپاره دا کار کوي. تعلیم تحصیل زمونږ حق دی. هیلې مو ناهیلې شولې، هیلې مو برباد شولې. یعنی زه نه پوهېږم چې دوی د ښځې د جنس نه سم تعبیر کوي چې دوی په دومره فشارونو کې اخته کړي دي. بیا هم وایم، بیا هم خپلو خویندو باندې غږ کوم، ستاسې اتحاد د هغو خلکو تر څنګ ډېر مهم دی چې خپل غږ پورته کوي، خپل قوت وښایي. تاسې نیم ملت دی، نیم قشر د دې ملت یاستئ. نو موږ که یو څه ونه کړو، هیڅوک هم موږ ته څه نه شي کولی. نو موږ باید خپل کار خپله وکړو. بیا زه خو خپل د لور لپاره د دې ته حاضر یم چې زما له تنه که سر هم غوڅېږي، زه به هغې حق هغې ته ورکوم، ځکه چې تعلیم د هغې حق دی، کار کول د هغې حق دی، سالمه فضا کې روزل د هغې حق دی، پارک ته تلل د هغې حق دی. دا حقونه باید زه خپلې لور ته ورکړم. د همدې په خاطر باندې زه مبارزه کوم، بیا مبارزه کوم، بیا هم مبارزه کوم. همداسې نورو میندو او خویندو ته هم وایم چې مبارزه وکړي او خپل غږ مو ټیټ نه کړي.
مننه اغلی دانش، تاسو ته د لور د زیږیدو مبارکي وایم او هیله لرم چې ستاسو لور ستاسو د ارمانونو سره سم لوی سي، او په دې هیله چې ستاسو لور او نور نجونې له ټولو بشري حقونو څخه برخمنې وي په افغانستان کې، او یو داسې فضا رامنځته وي چې ټول کوچنیان د خوندیتوب احساس ولري او د دوی ټول حقونه پر ځای وي. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه بل پوښتنه دغه کوم چې ستاسو د اقتصاد په برخه کې او د بشري دغه نوې بحران چې راغلی دی، لکه تاسو چې واوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان ویلي دی چې د بشري بحران او اقتصاد په برخه کې تر ټولو زیان وښودو ته اوښتلی دی، ستاسو په نظر دغه ولې، یعنی ښځې ولې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي په دغه برخه کې؟ آیا فکر کوئ چې ځینې ښځې د خپلو کورنیو سرپرستی وي او اوس کار او روزګار نه لري، او یا هم داسې چې نارینه خپلوان یې د کور د کار څخه بې کاره سوي دي، او د دې په نتیجه کې هم هغه ښځې چې په کور کې دي هغوی زیانمنې سوي دي، یا کوم نور لاملونه فکر کوي چې د دې باعث سوي دي؟
دقیقا
همدا خبره ده لومړی خوان میرمن نسجات ته بیتوم خدای د ټولو انجونو سره د دې د لور هم ارمانونه پوره کړي او یو داسې ورځ راشي چې موږ د هیواد ټول انجونو په یو صلح حرمي کې خپل خوندي ته ولاسي خپل هغه ارزګاني او هیله هغه هیله چې لري او لري ستا ور سره هغه پوره کړي ان شاء الله. دا خو یو واضح خبره ده کله چې یو هیواد کې د اقتصادي بحران راځي او راځي او یو هیواد زمینه نه مساعد نه کوي او لا هم د نور خلکونه هغه د کار زمینه چې لري هغه ورڅخه اخلي، دا خو ډېره بده اغېزه کوي. مخصوصا هغه زموږ په هیواد کې ډېر ښځه کونډه ښځې شته او ډېره نور هغسې د کور مشر چې زوی نه دي هغه لوري ده، مشر ده چې د هغه مسؤلیت لري په غاړه کې ده، داسې ډېره ځکه زموږ هیواد یو فقیر او بې وزله او یو عقبمانده هیواد ده. دې خاطر فیصدي ډېر ښځې کار کوله اوس هغوی اوزګاره ده او د دوی د کورنۍ او اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. د دې خاطر هغوی څنګه وکړي، څنګه خپل کورنۍ لپاره یو شی چمتو کړي؟ او د دې وجه عمل همدا حکومت ده چې د کار زمینه مساعد نه کوي او د کار زمینه دوی څخه اخلي او کوم مرسته چې کېږي نورو هیوادونو سره چې د بېوزله خلک سره وکړي هغه هم ورته سمه نه رسېږي. ډېر عملونه ده، یو خو همدا دي او بل ډېره کورنۍ چې ده خپل که د موږ که اوس وګورو خو د امارات وخت ده خو خود دوی دنده نه پرېږدي، که د جمهوریت په خوا وو زموږ هېواد یو عنعنوي او اسلامي هېواد ده، فیصدي ډېر خلک خپل که مشري لور وو په هغه نه پرېږدي کار لپاره، که بیا کار لپاره پرېښود په ډېره سختي اوس زمین نه کار مساعده نه ده. د دې خاطر ستونزه ډېر کېږي، اقتصادي ستونزه ډېره سخته ده. که په یو کورنۍ کې درامات یا کوم عواید نه اوسي زما په نظر خو تبه ده خو معلومداره ده چې هغه کورنۍ اوږې نه ورکېږي او غواړي د ماشوم خرڅه کې خپل د کور وان خرڅه کې همداسې هر شی خلاص کېږي. نو دا ډېره مهمه ده چې دې باندې ډېره پاملرنه اوسي ځکه افغانستان یو فقیر هېواد دی. همدا د نور هېوادونه زما په نظر کومک او مرسته نه اوسي د غربت به تنده کېږي. او که موږ وغواړو فشارونه خو موږ تل غوښتلی چې باید ډېر فشار د امارات باندې راسي، خو سمه ده راسي د تحریم اقتصادي تحریمونه سي دوی باندې سي او نور سیاسي تحریمونه سي د امارات باندې سي، نه د خلک د ملت باندې. که دوی غواړي چې مرسته وکړي د افغان میرمنو څخه یا ملت افغان ملت سره باید کوم یو نماینده هغوی سره راسي مستقیم، هغه خلک چې مستحق دي هغوی ته باید څه ورکړي دا مرسته کومک سي. که نه داسې زما په نظر وضعیت ډېره خرابېږي او فقر نورم په زمونږ په هېواد کې ډېر کېږي ځکه د افغانستان په که د فقر ده اوله درجه نیولې ده، که په فساد اوله درجه نیولې ده، که په چاپېریال د پاکي چاپېریال ده په پاکې نه دي ساتلی، په همدغې کې د اوله درجه نیولې ده. د خدای د څه شی وجه ده؟ ځکه زموږ نظام سم نه دي. کله چې په یو حکومت نظام سم نه اوسي سمه په کابینه کې هغه تحصیل کده باسواده خلک نه اوسي اوس زموږ ګورو زموږ وزارت فساد ګورو په هغه کې یو ملا او قاري ناسته ده هغه حکومت اداره کوي. آیا هغه ملا قاري د اقتصاد په باره کې پوهېږي؟ هغه پوهېږي چې یو د یو حکومت د یو نظام اقتصاد سنجش وکړي چې شی ضرورت لري او څه شی د یو هېواد لپاره ضرورت شته. نه، هر یو باید په خپل هغې کې چې کوم تحصیل لري کومه تاثیرات کړې ده په هغه اداره کې باید شامل شي او خپل کارونه وکړي. په دغسې حکومت چې په ټولو ارګانونو زموږ ګورو قاری صاحبان استنازی او هغوی تحصیلات هم سم نه ده د دې هېواد نه، نو د اقتصاد توقع به چې موږ ویسو موږ کوم توقع نه لرو چې د زموږ هېواد اقتصاد سم سي او د ملت خلک وضعیت اقتصادي وضعیت ښه سي. ځکه هر دا چې ورته وایي کار بهل کار ده رسیدل نه ده چې هغه څوک چې رشته ویلې هغه تحصیلات کړي په هغه برخه کې کار وکړي او خپل هغه تجربه او مهارتونه ده په هغه نه استفاده وکړي او خپل ملت ته خدمت وکړي. اوس په ټول ارګانونو او ټول وزارتونو تر کوم ځای چې ما ته للی ده خبرې ما ټول ملاقات ناستي او پای صاحبانې چې د هغوی نه زما په نظر هېڅ شیم نه جوړېږي او ملت خو اصلا یو نظام حکومت سمه نه جوړېږي.
مننه آغلی شایسته صافی. آغلی دانش تاس د آغلی صافی خبری واوری دل دوی ویل چه د دوی غشتن داغ ده چه نړیوال پر طالبانو باندی فشارون زیاد که او د خلکو سره مرسته دوام ولری. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکی ویلی دی چه فشارون گرت نلری او باید ستونزی د سیاسی خبرو اترو للاری هواریستی. تاسو پا چه نظری است؟ آیا فکر کوی چه د طالبانو له حکومت سره باید نړیوال کشینی او د دوی هغه غشتنی چې دوی لري هغه ومني که طالبان باید افغانانو غشتنی اول ومني او بیا نړیوال دوی په رسمیت وپیژني؟
ملاله جانې پوښتنه زده چې طالبان غشتنی څه لري؟ څو غشتنه دوی لري بعد له دې نه چې حکومت چارې هم په غاړه واخلې؟ دوی نورې څه غشتنی لري؟ دوی غوښتنه باید ملت توازی شي، بعد له هغې نه بیا ملت باید پوه شي بیا د نړیوالو سره کینی او سیاسي بحثونه ملت به دا تصمیم نیسي چې آیا نړیوال د دوی غوښتنه ومني که نه. زه چې نه پوهېږم چې د طالبانو غوښتنه اصلا څه ده، نو بعد له هغه نه ملت یعنی د ملت غوښتنه خو معلومه ده چې دوی غواړي چې د ښځینه کار زمینه مساعده شي، تعلیم تحصیل دغه یې پرمخ لاړ شي. دا سالمه غوښتنې دي چې ملت یې لري، خو د دوی غوښتنې څه دي؟
بلې، د رسمیت پېژندل کېدو موضوع مطرح کېږي په ځینو مواردو کې.
کله چې دوی غواړي چې دوی نړیوالې په رسمیت وپېژني، اول خو د ملت غوښتنې باید واوري او د هغوی پوښتنه عملي کول. کله چې تا د رسمیت پاڼه په واخیستله او ته په رسمیت باندې وپېژندل شولې، په هماغه دقه باندې یعنې نړیوال په دې باندې راضي شو چې ته کوم ظلم ستم په خپل ملت باندې کوې نو ویې کړه. نه، لومړی د دوی د ملت غوښتنې پر ځای کړي، د ملت زړه د لاسته راوړي، دوی د حکومت قابل شي، بعد له هغه به نړیوال خپله دوی په رسمیت وپېژني. دوی به خپله په نړۍ کې یو سالم حکومت چې یو نړیوال به دې ته اړ شي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني. ولې دوی داسې کار نه کوي؟ او دوی اصلا زه فکر کوم چې دوی خپله نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني. اصلا د حکومتدارۍ په هغه لاره باندې تېر شوي نه دي. دوی چې هغه کوم کارونه کوي دا نه د حکومتدارۍ نه د کوم رهبرۍ یو سک پکې نه لیدل کېږي. نو دوی پالیسیګانې عملي کوي، صرف هغه پالیسیګانې چې خلک یې په ګوته زړوي او خلاص. یعنی زه فکر کوم چې نړیوال باید په هېڅ علت سره دوی سره کېنني او د دوی غوښتنه په هېڅ صورت سره ونه مني. نړیوال خپله هڅه کوي بعد پوځ د دې چې یعنی دوی ورسره کوم اړیکه هم نه لري، ناسته پاسته هم نه لري، د هغوی خبرو ته هم اهمیت نه ورکوي. نړیوال بیا هم خپل انسانیت او بشریت کوي د دوی سره او دوی خپلې مرستې رالیږي د افغان خلکو لپاره. دا چې افغان خلکو لپاره نه رسیږي دا خو د دوی بې وجدانې ده چې نه رسوي. ولې نړیوال نه بیا هم په زرهاو بار مننه کوو چې خپل انساني او وجداني هغه وجیبه پر ځای کوي او له افغانانو سره مرسته کوي.
مننه آغلی دانش. د نو داز ما حق دی خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي. ل خپل دواړو ملمنو آغلی شایسته صافی او آغلی نفیسه دانش څخه ډیره مننه کوم چې لمشتره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
افغان غریب برباد شو د دے غم جڑے گم نفسوں نشل غالب مخالف مخالف شو خیالونا مختلف شو نونونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دیکور بچو اسات منلر ندے مناسب نفسونا شل غالب بید دے غم جرے گم ارسو گٹا دسان کی وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرونا بہشوا خپوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسونا شل غالب تپراشو وای کس بو کمال شکر شکرانا باندے مرے گم لگے غم جڑے گم لگے غم جڑے گم ننگ شان غیر تاو نہ کھاو رے تا خدمت نو گور دنیا تا ہر مل سر پمورا چو پختون غریب پر پاچو لگے غم جڑے گم نفس نشو غالے بالا کے درلا در پر کال دیا سرے مل دف ساچو پختون غریب برپا چو لگے غم جڑے گم آوند منگ سلا کے دنیا کے سر بالا کے درلا در پر کال دیا سرے مل